پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
که څه هم امنیت شوراوی د پاتې درې سوه شل طالبندیانو د نه خوشي کېدو پر سر پر خپل دریز ولاړ دی، خو د ملي پخلاینې عالي شوراوی چې د پاتې طالبندیانو پر خوشي کېدو له ځینو حکومتونو سره خبرې روانې دي. دا مو د سر موضوع ده. د ازادي راډیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د وږي اسمبلی اتمه د اګست میاشتې 9 په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې دوی چاودنې سوي چې په لومړنۍ چاودنې کې څلور کسان ټپیان سوي دي. د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسي پاڅون کوونکي وژل شوي دي، او په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د خبرونو تفصیل. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې دوی چاودنې سوي دي چې په لومړنۍ چاودنې کې څلور کسان ټپیان سوي دي. د پکتیا د امنیت قوماندانۍ ویاند حیات الله نظامي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنۍ ماین د ګردیز اړوند د نسوان شهري لیسې ته څېرمه د ملي اردو پر یوه رینجر موټر چاودلی دی. نوموړي وویل چې په ټپیانو کې یو ملکي هم شامل دی.
په لومړنۍ چاودنه کې دوه تنه د ملي اردو، یو تن د ملي امنیت کارمن او یو ملکي وګړی ټپیان شوي دي. د زخمیانو وضعیت صحیح وضعیت ته ډاډ وړ ده.
د نوموړي په خبره د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. اخوا د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسي پاڅون کوونکي وژل شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د خوږیانو ولسوالۍ په میرزاخیلو سیمه کې د ولسي پاڅون کوونکو پر یوې پوستې برید وکړ چې په ترڅ کې دوه پاڅون کوونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. خوږیاني زیاته کړه چې له برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته وسوه چې پکې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي. اخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د خوږیانو په کې یو پوسټه لمنځ وړه دیارلس پولیسي وژلې دي، دوه ټپیان کړي او درې پولیسي ژوندې نیولې دي، خو ځایي چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. یو چارواکي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې د احتمالي زیاتوالي خبره کړې ده. د افغانستان د طبیعي پیښو د ارزونې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د شاوخوا 150 کسانو مړینه تایید شوې ده.
تر اوسه 145 شهیدان دي. د تلفاتو شمیر بدلیږي. 240 ټپیان دي، خو له دې سره ځینې داسې ټپیان هم شته چې په شخصي کلینیکونو کې درملنه کیږي. له همدې کبله د هغوی دقیق شمیر معلوم نه دی.
د چاروکه په خبره یوازې په پروان کې د 110 کسانو مړی له خاورو راستل شوی دی. د تیر اونۍ په اوږدو کې په کابل، خوست، نورستان، بامیان، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، پنشیر، لوګر او د پکتیا په ځینو برخو کې د سختو سیلابونو له کبله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسان مړه شوي دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې پرون 15 بجې پرله پسې بارانونه وورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېره ځپل شوې ده کراچی ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره کوي چې ډېرې اغېزمن کړی دی.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیاته متاثره ده. دغ رنګې د لیاري ندی خواشا چې کوم علاقې دي هغه کیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلعه ویل کېږي هغه او دغ رنګې ویس چې کوم دغه ده ضلعه هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دی.
وڅلويشت نه د کراچی په ښار کې او لږته لږه شپاړس تنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورښتونو قربانیان دي. ټاکل شوی ده چې نن په برلین کې د کورونا ویروس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وسي. پر دې مظاهرې مخکې بندیز لګول شوی و، خو نن سهار محکمې خپله مخکینۍ پریکړه بدله کړه. د محکمې یو ویاند وویل چې مظاهرهچیان د مظاهره وکړي، خو باید له یوه بله روغتیایي فاصله مراعت کړي. محکمې د لاریون اجازه هم ورکړه، خو لارې ور بدله کړه او ویل چې باید په پراخو سړکونو وسي. چارواکو روانه میاشت په ورته اعتراضي غونډه بندیز ولګوه، ځکه چې برخوالو ماسکونه نه لرل او له یوه بله د کورونا لپاره فاصله نه و مراعت مراعات کړي. په برلین کې د پولیسو مشر وایي چې شایي تر 1500 پورې کسان په دې مظاهره او لاریون کې برخه واخلي. په جرمني کې 2200 کسان په کورونا اخته شوي دي. او ټاکل شوی دی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په لویزیانا او ټکساس کې هغو سیمو ته ورسي چې د لارا په نوم توپان ځپلې دي. د اګست په 28مه د 4 درجو توپان په دې ایالتونو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړل او په سلګونو زره کسان یې له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل. د خبرونو پای
د سیاسي رادیو ته غوښ یاست د خبرونې د راپورونو برخه ته ورځو. که څه هم امنیت شورا وایي چې پاتې 300 طالبانیان نه خوشي کوي، خو د ملي پخلاینې عالي شورا وایي د پاتې طالبانیانو پر خوشي کېدو له ځینو حکومتونو سره چې اعتراض لري خبرې روانې دي.
دغه دو ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تماس کې دی، همدومره شیان را سره دی چې پیشرفت کړی دی. خبرو کې
په غزنی کې خلک شکایت لري چې د اوبو سطح ټیټه شوې،
ساد لاندې ویل تقریبا په 15 متره کې اوبه دي او خلک ډېر ورسره په تکلیف کې دي.
د افغانستان برېښنا شرکت سره مو د ازبکستان د برېښنا د انتقال پر پروژې خبرې کړې.
دا به د افغانستان د زراعت د صنعت تجارت د هر برخې په دا مهم ګامونه په دې برخه کې جدي کړی.
په بهرنیو موضوعاتو کې په بیلاروس کې شاوخوا 50 خبرې لنیول سوي چې په هغو کې شپږ تنې د آزادي اروپا آزادي راډیو دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام کې د نشه یي موادو د کار قاچاق او کارونې پر زیانونو خبرې سوي. دولس بجې او 2 دقیقې سوی تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په اصل کې چې د ملي پخلاینې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت لخوا له فرانسې او استرالیا سره د طالبانیانو پر سر د خبرو ډاډ ورکوي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې پر خپل پخواني دریز ولاړ دي. د ملي پخلاینې عالي شورا یو چارواکي وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د شپږو طالبانیانو د خلاصون د مخالفت په اړه له فرانسې او استرالیا سره د قناعت په برخه کې پرمختګ کړی دی. خو د ملي امنیت شورا وایي چې د پاتې 300 طالبانیانو د خوشي کول اقدام نه کوي تر هغه چې د افغانستان کمانډوز وکونه د طالبانو لخوا نیوي خوشي سوي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه ورو.
مننه. د ملي مصالحي علي شورا وای لبیلا بل لورو د افغان سولې مذاکرات ته چمتواله نیول سوی او ټاکل سوی راتلونکو نه به پیل سي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رهبری ورته له فرانسې او استرالیا سره د وو تنو طالب بندیانو د مخالفت پر سر په خبرو کې پرمختګ سوی او په خبره دوی ته د حال ډاډ ورکړی ده.
مذاکرات شروع کېدل د مختلفو طرفونو نه حواله دا راغلی دی چې د راتلونکي هفته کې به شروع کېږي. د دغه دو ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تماس کې دی او هغه موږ ته همدومره اطمینان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې دا ستونزه به حل شي.
فرانسې او استرالیا وړاندې د وو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغه هیوادونو ځکه دا مخالفت وکړ چې په خبره یې دغه وو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته مرګزوب له اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د نورو مسایلو تر څنګ د طالب بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې له دې چې دولت د طالبانو 300 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول سوي کمانډویان راخوسي کړي او دا لیکلی چې دا اوس د طالبان پورې اړه لري چې دوی اقدام وکړي او د سولې هڅو ته هغه کومې تمې چې دغې پایلې رامنځته کړي. همدارنګه د ولسمشر محمد اشرف غني مرستیال ویاند دواخان مینپال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دوی له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره چمتو دي، خو چې طالبان یې شرایط ومني.
نو د افغانستان حکومت په خپله برخه کې اقدامات کړي دي او هغه خنډونه چې په دې برخه کې موجود وو هغه یې لرې کړي دي. ولې طالبان باید په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم بخپل پخوانی دریس ټینګار کوي. د دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت له لوري د ورکړل سوي لست له مخې زر تنه بندیان آزاد کړي او اوس باید په خبره یې حکومت پاتې بندیان د لست په اساس آزاد کړي. ذبیح الله مجاهد ټینګار وکړ تر هغه چې دا پاتې ټول بندیان آزاد نه سي دوی به بین الافغاني مذاکرات ونه کړي. نوموړي د فرانسې او استرالیا د مخالفت په اړه وویل چې دوی د افغانانو ترمنځ لاسوهنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي عطاولا لودین ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن د همدې اونۍ په پای او یا هم د بلې اونۍ په پایل کې د دواړو لورو ته پاتې بندیان آزاد شي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه فیروز عزیزی والا کابل. په داسل کې چې د ملي پخلاینې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت لخوا له فرانسې او استرالیا سره د طالب بندیانو پر سر د خبرو ډاډ ورکوي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې پر خپل پخواني دریځ ولاړ دي او پاتې 320 طالب بندیان نه خوشي کوي. د سیاسي مسایل شنونکي شیرین خان حبیب را سره له کابل په مستقیم تماس کړي. حبیب صاحب، خبرونه ته شرغ لست، څه فکر کوي چې د څول انجمنو طالب بندیانو پر سر د فرانسې او استرالیا اندیشنو د سولې پروسه څومره اغیزمنه کړې ده؟
سلام سالی صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. متاسفانه د سولې پروسه له لومړۍ ورځې له ځینو مشکلاتو سره مخامخ و، ځکه هغه لوری چې افغان حکومت په باید د سولې په خبرو کې ګډون یې درلودلی، متاسفانه چې حضور یې نه درلود. د دوی د غیاب کې ځینې پرېکړې تر شوې چې هغه پرېکړې په خپل وار کې له مشکلاتو سره مخامخ شوې. د ما د معلوماتو په اساس باندې استرالیا او د فرانسې د حکومت چارواکو حتی په رسمي ډول باندې ولسمشر غنی ته مکتوبونه استولي، چې ولسمشر غنی د هغې مکتوبونه له امریکایانو له نورو اړوندو ادارو سره شریک کړي دي، چې متاسفانه له هغوی لخوا هم داسې واضح ځواب یا مثبت ځواب نشته. دا دا معنی ورکوي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې، هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمایندګۍ، دوی باید دې ته پابند واقع شوي وي او دا ستونزې حل کړي وي. طبیعي ده چې دغه کسان چې بندیان دي ممکن د استرالیایي او فرانسوي ځواکونو په وژلو باندې تورن واوسیږي او حتی محکوم واوسیږي، اما هغه خلک چې خوشي شوي دي هغه افغان ځواکونو د شهادت لامل ګرځېدلي، یعنې ډېری افغان په هغې کې داسې چې افغان ځواکونو شهیدان کړي وو. نو د افغان ځواکونو او د دوی د وینو ترمنځ تفاوت نشته. که چیرې د سولې لپاره واقعي لحاظ باندې هڅې کېږي او بهرنیان په یوه غږ باندې دغه هڅې ته لبیک وایي، نو ښه خبره دا ده چې زر تر زره هیڅ یو بهانه پاکې نه شي تر څو بین افغاني مذاکرات شروع شي او دغه جګړه چې روانه ده د پایته کې خوري.
حبیب صاحب، د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په وړاندې لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات شغل سوي چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. امنیت شورا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کوي چې پاتې 320 طالب بندیان نه خوشي کوي. د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې احتمالا بین الافغانی مذاکرې دا اونۍ پیلېږي. د سولې مرکزی هیئت وایي چې د پاتې طالب بندیانو پر خوشي کېدو موافقه نږدې شوې ده. دا تناقض ولې په څرګندونو کې شته؟
متاسفانه یو بل تناقض هم موجود دی. کله چې په لومړي وخت کې صدیق صدیقي کساسه په یاد وی رسنوي ته وویل چې هغه بندیان چې دوی دي پاتې بندیان دي تر اوسه پورې ورسره، هغه کسان دي چې مخدره مواد د توکو قاچاق او جنایي جرمونو کې ښکېل کسان دي، نو موږ قطعا دا خلک نه خوشي کوو. دا د سیاسي بندیانو پورې تړاو نه لري. بیا د بهرنیو چارو سفارت وزیر په پریس کانفرنس کې مطبوعاتو ته وویل چې دغه کسان دي نړیوالو د فشارونو په اساس باندې خوشي بندیان دي او هغوی نه پرېږدي. بل ځل ولسمشر غني وویل چې نه، دا زما صلاحیت دی، دا هغه ویان دی چې زموږ صلاحیت دی، دا او د خلیزات دی وینا له مخې چې 3600 بندیان هر کله خوش شول بل افغاني مذاکرات به شروع شي. اوس دغه ټول څرګندول په خپل منځ کې سره لوی تناقض لري او بدلته د ملي مصالحې شورا یو نظر لري، افغان حکومت یا امنیت شورا بل نظر لري. معنا دا چې دلته د کابل کې موجود کوم ټیم چې موجود دی، دوی ترمن همغږي لازم نه ستره، اره همغږي چې دوی باید ولري. متاسفانه چې نشته، هر څوک په خپل خواخه باندې او په خپل ځل باندې خپل خبره کوي. په داسې حال کې چې موږ مقابل لوري طالبان وینو، هغه هم دغه یو درې خپل کړی ویلي چې 5000 بندیانو کې یو کس هم کمی بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي، زموږ د لیست مطابق نه بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي. نو موږ ته په کار دغه دي چې ترڅو یو غښتلی او قوي موقف ولرو، لازم ده ټول جوانب خبري یو خبره وسی.
بل تاسو د موقف خبره وکړه، مخکې مو اشاره درلوده چې د بهرني او افغان سرتیری د وینې ترمنځ باید فرق نه وي. چې حکومت د فرانسې او استرالیا په وړاندې مجبوریت لري، نو د مشورې تلوي جرګې پریکړه څه سوی چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې کړی وي؟
همدغه ستونزه ده کله چې مشورتي لو جرګه وختل شو تبي ده چې په خو د مخکله دي چې مشورتي لو جرګه خپل پریکړه وکړي اندقاد دا چې ګوندې حکومت غواړي په دغه مشورتي جرګه کې یو بل غږ هم راپورته کړي چې موږ تاسو ولې د هغه څه نو هغه یو شک و اما وروسته د مشورتي لو جرګه پریکړه واضح هوا حکومت مشوره هم دغه چې تاسو دغه بندیان خوشی کی نو دومره مسارف چې وصول د دومره زحمت کې شول د خلک باید پریکړه ته احترام وشي په داسې حال کې چې په 1990 کال کې د همغه پریکړه لیک چې د مشورتي جرګې په لومړي ځل وختل شوی و 1990 ماده کې واضح ډول باندې حکومت ته مشوره ورکړل شوی و چې طالب بندیان دي خوشی او له طالبانو وغوښتل شوی چې افغان حکومت زندانیان دي خوشی نو زه فکر کوم چې وخت په وخت باندې وقفې رامنځته کېدل په یو وخت کې حتی افغان حکومت سره لیست هم نه و چې څوک ورسره دي طالبانو سره پرزنټانونو کې افغان حکومت کوم ځواکونه ورسره بندیان دي د کمانډویانو خبره نه کېدله کمانډویانو خبره یو څه موده مخکې د نبیل صاحب راپورته کړله او دا خبره نن کېږي نو زه فکر کوم چې لازم آمادګي چې باید وای متاسفانه هغه نشته او زموږ هیله دغه ده چې د راتلونکي مذاکرات لپاره باید لازم آمادګي او لازم ظرفیت ایجاد شي موږ باید خبر وشیږو چې څه کېږي اوس کچېرې مشورتي لویه جرګه وختل کېږي د هغې هدف د هغې مرام هغه باید ولس سره شریک شي او هغې پریکړې ته باید احترام وشي اما متاسفانه موږ او تاسو ولیدل چې اوس د فرانسویانو او د اسرائیلانو لپاره دا پریکړه ماتل کېږي دلته د امریکا هم مسؤلیت دی چې د یو متحد په توګه باندې راشي له فرانسې او د استرالیا سره وغږیږي هغوی ته قناعت ورکړي چې موږ په یو داسې مرحله کې استو چې تر څو موږ یو سولې ته ورسیږو بین افغاني مذاکرات شروع شي دغه اور بل دی دا باید مړ شي او متاسفانه چې د پردې تر شا یو کار کېږي او مخامخ نور مسایل دا د افغانستان د سولې بهیر پیچلی کوي او حل لارې نه ده
ډېره مننه د سیاسي مسایلو شینونکی شیرین خان حبیب چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو پر لانجه او د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې د پراتو خنډونو په اړه را سره خبرې کولې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه هم راپور خپرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صافي خبري
د ازبکستان یو شمیر تولیدات د نورو هیوادونو په پرتله د افغانستان د بازار لپاره مناسبه او ارزانه تمامیږي دا خبری د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر ازبکستان ته د سفر پر مهال وکړي د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوی په مشرۍ تاشکند ته تللی او د هغه هیواد له سوداګرو او پانګوالو سره د افغان او ازبکستاني سوداګرو د ستونزو په تړاو خبرې کړي د خبر پاڼې له مخې سوداګرو پلوستونزو د هواری په موخه له خغلی اتمر سره خبرې کړي بانکي خدمات ګمرکي ستونزې ترانسپورت ترانزیت په قرنټین کې د تګ راتک ستونزې سوداګرو ته د زنګړیو پاسپورتونو ویشل افغان او ازبکستاني سوداګرو له عمده ستونزو بلل شوی د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې په کلنی ډول 1800 میوه تولیدېږي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل دا مهال په کوهستاناتو کې 200 هکتار ځمکه کې د مڼې باغونه جوړ شوي دي نوموړي ویل چې بڼوال له دې لارې ښه عاید ترلاسه کوي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله یو یورو 9 افغانۍ یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله
او سم یو بهرنی مسله تعقیب په بیلاروس کې چارواکو شاوخوا 50 خبرلان نیولې دي په دوی کې 16 د آزادی اروپا آزادی رادیو د بیلاروس او کرنټایم اتسانګې خبرلان هم شامل دي اسد الله الدین راپور لري
دا په بیلاروس کې پر رسنیو د کړې د تنګیدو نوې هڅه بریخي ټول 50 خبرلان نیول شوې دي د وی اسنا په نامه د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي یوازې منسک د اعتراضونو پر مهال 268 تنه توقف شوي د بلاروس د خبريالانو ټولنی ویلي پولیسو د نیول شوو خبريالانو اسناد کتلی او یو شمیر بیرته آزاد کړی دی د دغه ټولنی په وینا د دې ډلې څلور خبريالان چې پولیسو ته د پلټنې لپاره خپل ټلیفونونه نه دي سپارلي په ناقانونه اعتراض کې د ګډون په تور محکوم شوي دغلته دی وسویډنی خبریال د اخراجې دو خبره هم شویده. په نیول شوو خبریالانو کې شپږ تنه د آزاد اروپا آزادی رادیو خبریالان هم دي چې د بلاروس له څانګې او یا هم د آزادی رادیو د روسي ژبې شبکې کرنټ ټایم یا روانو چارو سره کار کاوه. د آزادی رادیو خبریالان اولاس هریتزین، الیس داشچینسکی، علی هرورز زلویچ، اندری رابچیک او رومان واسیکویچ ورمورز د منسک په دو سیمو کې د اعتراضونو د پوښښ پر مهال ونیول شول چې وروسته بیرته خوشې شول. په دوی کې د کرنټ ټایم یو تصویر اخیستونکی اندری یاروشویچ د هغو څلورو خبریالانو له ډلې دی چې په ناقانونه اعتراض کې د ګډون تور پرې پورې دی. که دا تور ثابت شي نوموړی په حبس یا جریمې محکومیږي. یاروشویچ پخوا د بلاروس د دولتي تلویزیون تصویر اخیستونکی و، خو کله چې وروستیو ورځو کې د پولیسو د تاوتریخوالي پر ضد سلګونه کارګرو اعتصاب وکړ، دا هم له هغې ډلې یو و چې وروسته یې بیا دنده هم پرېښوده. د توقیف پر مهال د ازادي راډیو خبریالان د پولیسو لخوا تلاشي شوي، لپټاپونه او کمرې ضبط شوي، د موبایل انځورونه یې کتل شوي او د مظاهرې ضد پولیسو یو عکس ترې لرې شوی. د آزاد اروپا آزادی رادیو سرپرست ډی سی سندلر پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل چارواکي له رسنیو سره پراخ خپل سره چلند کوي. د هغې په ټکو چارواکي هڅه کوي چې آن معتبر خبریالان ونیسي او د هغه څه له خپرولو یې راوګرځوي چې په سترګو یې ویني. نور نیول شوي خبریالان د تات، بای، بلاپن، بلسات، تاس، اسوشیتد پریس او یو شمیر نورو رسنیو پورې اړوند دي. په بلاروس کې له تیرو دریو اونیو پر لانجمنو ټاکنو اعتراضونه پارېدلي، هغه ټاکنې چې واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یې د شپږم ځل لپاره په اکثریت رایو بریالی اعلان کړی. اعتراض کوونکي او سیاسي مخالفان دا ټاکنې ردوي ځکه چې د دوی په باور د لوکاشینکا په ګټه درغلۍ پکې شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی ویلي چې په پروان کې د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو کورونو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. دغو سیلابونو په کاپیسا، میدان وردګ او نور ولایتونو کې هم خلکو ته زیانونه اړولي دي. احمد هنایش راسره په مستقیم تماس کې دی. هنایش صاحب، په پروان، کاپیسا او پنجشیر کې وضعیت څنګه دی؟ د وروستیو سیلابونو د ژغورنې لپاره عملیات کوم ځای ته رسیدلي؟
دې ولایتونو کې وضعیت همداسې اندېښن دی، مګر په پرواز کې ډېر وضعیت خراب دی، په دې خاطر چې تر اوسه هم ځینې جسدونه تر اوارو لاندې شته. او په کاپیسا کې شل کسان وژل شوي ده او نږدې دېرش کسان هم هغه زخمیان دي. خو په پروان ولایت کې عملیات تر اوسه ختم شوي نه ده، په دې خاطر چې تر اوسه جسدونه په اوار ولاندې پراته دی.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال و چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو او د پلټنې د عملیاتو په اړه څرګندونې کولې. بلخوا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو ولایتونو ته مرستې انتقال شوي او ولسمشر لارښوونه کړې چې که چیرې مرستې ته اړتیا وه له ځانګړې بودیجې پرته دي نورې بودیجه هم په واک کې ورکړل شي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړې، نور جزئیات له ده څخه ورو. تورمان صاحب،
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سیلاب ځپلو راوتلو خلکو د سر د سیلابونو راوتلو خلکو ته د سر او مال تاوان اړولی. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سیلابونه راوتلي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه سیلابونو کې ټول 155 کسان مړه او 118 ټپیان شوي دي. دوی دا هم وایي چې 1290 کورونه بشپړ وران کړی دي او 168 قسمی وران کړی دي. سیلاب ځپلو هم سالیس په دولت د مرستې غږ کړی دی.
واقعا ډېر زیاتې هلاکت باری زیانونه اړولي دي. ډېر خلکو ونې، باغونه او همدارنګه د خلکو زراعتي ځمکې تخریب کړې دي. کلونو کلونو، یعنې سلګونو کاله، د سپین ږیرو د نه پوهېږي چې دغه رندې ته یعنې سیلاب وکړي وشي.
نوم مې نیازک خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زه یو له هغو کسانو یم چې دغه سیلابونو مو کورونه خراب کړو او دې سره خوا کې زموږ سره نور کلیوالو دغه دوی د سروي دغه نور مځکو ته تاوانونه واړو. نو زموږه له دولت دغه هیله د لموسات مده هیله د چې موږ سره د همکاري وکوي څو زموږ شوی زیانونه بیرته جبران شي او موږ خپل ژوند ته بیرته په عادي ډول باندې دوام ورکو.
سالی صاحب د طبي پیښو په وړاندې دولت وزارت مرستیال محمد قاسم جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې دغو ولایتونو ته د مرستو رسولو لړۍ روان دي. د ده د معلوماتو له مخې د مخه نه په دې برخه کې دغه وزارت 215 میلیونه افغانۍ بودیجه لرله او اوس هر ولایت لپاره له 5 تر 10 میلیونه نوره بودیجه هم ځانګړې شوې او ولسمشر لارښوونه کړې که چیرې نورې بودیجې ته هم اړتیا ځانګړې دي شي څو دغه خلکو ته په خپل وخت سره مرسته ورسیږي. بلې سالی صاحب
ډېره مننه. اجمل تورمان و چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او د حکومت د اقداماتو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوسم نجا صفې د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
هر څه سب ورځپاڼې د څولې په تړاو وروستیو څرګندونو ته په اشاره لیکلي د دې پروسې په تړاو معلومات په صادقانه ډول نه شریکېږي. وړاندې په حکومت او طالبانو هم نیوکه شوې چې د څولې د خبرو اترو د ځنډېدو لاملونه له خلکو سره نه دي شریک کړي او د سرمقال لیکونکي په خبره دا لامل شوې چې اندېښنې ورځ تر بلې زیاتې شي. د سرمقال لیکونکي په وینا دواړه لوري بیلابیل نظرونه مطرح کوي او خلک هم لیوالتیا لري چې دقیق او پر ځای معلومات ورسره شریک شي. لیکوال وړاندیز کړی چې د دغو ابهاماتو د ختمېدو او راتلونکي ته د خلکو د هیلمندۍ لپاره دواړه لوري باید خلکو سره واضح او روښانه خبرې وکړي چې د خلکو اندېښنې پای ته ورسیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په مسله کې د ځنډ موضوع راخیستې او لیکلي چې طالب ډلې یو ځلې بیا د هیلو خلاف د سولې لپاره د خبرو وخت ځنډولی او په قطر کې د دې ډلې لخوا ویل شوي چې ګنې راتلونکې اونۍ به د سولې لپاره خبرې پیل نه شي. د سرمقال لیکونکي په باور شیر محمد عباس سانیکزی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د ملا برادر په مشرۍ طالب پلاوی له قطر څخه پاکستان ته وربلل شوی وو او دا ځنډ او خنډ د پاکستاني چارواکو او د طالب پلاوی ترمنځ د بندو دروازو تر شا د وروستیو غونډو پایله ده. ورځپاڼې ادعا کړې که امریکا څومره هم پاکستان باندې فشار راوړي خو پاکستان بیا هم په ښکاره پر افغانستان یرغل ته زور ورکړی او شیل افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په افغان حکومت هم غږ کړی چې د سولې پر ځای باید د پاکستان یرغل په وړاندې ودرېږي او په وینا یې پاکستان په هیڅ ډول په افغانستان کې سوله نه غواړي. د سرمقال لیکونکي په وینا په اصل کې د پاتې 400 خطرناکو زندانیانو د خوشي کولو په بدل کې طالبانو ته د دغو زندانیانو کورنیو میلیونونه ډالر رشوت ورکړی او اوس د دغو بندیانو خوشي کول د پاکستان په امر او شارد طالبانو ستره غوښتنه ده.
ازبکستان کې پرون د برېښنا شرکت مشرتابه د ازبکستان له انرژي وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د لسکلنې پروژې د تړون پر لاسلیک بحث وکړ. خاطر پردیس د دې پروژې په اړه د برېښنا شرکت له ویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د برېښنا د پرچاوي ستونزه ولې هر کال تکرارېږي.
د اوړي په موسم په اوج کې همدارنګه د ژمي په اوج کې موږ د برېښنا د کمښت همیشه مخامخ شوي یو. د دغه مسلې د حل لپاره فکل چې موږ لنډ مهال پلان لرو د ژمي لپاره، البته د سولر نست د بمونو د سر لپاره او منځ مهال پروژه چې دی هغه د متاسفانه ځنډیدلې هم وو. هغه د ترکمنستان د برېښنا د وصل پروسه ده چې د 2023 په منځنۍ کې به هغه وصل شي. دا واده نورماله کې دو سره سبب بیرته دغه د برېښنا پرسویانې حد اقل ته ورسېږي او یا هم صفر ته ورسېږي لکه چې موږ په پسرلي کې درلودل او یا هم په مني.
بلې توحیدي صاحب، په دغه تازه اقداماتو کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هم ازبکستان ته یو سفر کړی ولته د ازبکستان هیواد له چارواکو سره د برېښنا د ستونزې د حل په تړاو باندې ځینې پروژې هم د ځینو پروژو تړونونه هم لاسلیک شوي دي. په دغه تړاو کې لږ جزئیات له موږ سره شریک کړئ.
تاکر شوی تر څو د 0 میګاواټ او په ظرفیت دی او 500 کیلوواټ لاین د نوي قرارداد چې لاس کړه افغانستان قرارداد دی دا به ته لاسلیک کړی شي. دغه قرارداد به وشي کولی پرست قرارداد نه د تقریبا اوس کاري ورځې کې به دغه پروژه د افغانستان سره ونښلول شي او دا پروژه به بشپړه شي. دا زر میګاواټه برېښنا به افغانستان ته واردوي چې تر دسترخوان نه به دا پیلېږي پلخومري ته به ختم کېږي او د پلخومي څخه به دا برېښنا وصل شي. دا به انشاءالله چې د پلخومي نه تر کابل پورې په بل سرټ کې به دا کابل ته وصل کړي.
توحید صاحب، دغه پروژې یا دغه تړونونو په لاسلیک کولو سره په ټوله کې ټولو هیوادوالو ته څه ډول